السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینه او صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپورې وایي او په ځینو وختونو کې سختې ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او ورمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه د ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونستر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوې دي. پاکستان یو سلو شپږتیا منډې هدف ټاکړی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې 9 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په 6 بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټوډ په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څېړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنا
در روغتیا پالا په کابل کې په خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیره بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
دې سیمه خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کارونګر دي. نو موږ د دولت په خاصن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمه ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه کار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل ترازی لدید پردو ملکو تزی یلتی خلق شکار نکی دوی رازی غیر قانونی شکار کی دخل کار ندید از موجود تاز دی وطن دی شکولا دی پار دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابو شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی خبرداري ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغه ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کوردننه بيځای شوی او ډیرې په لند مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکو ادارې او چا په حواله ویل شوی چې راتلونکي ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چلاسی کراچی ګرځوي وایي ژمی را رسیدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وسو توان نه لرو. نو په لاس ګاډي باندې 30 روپۍ د ورځې پیدا کوو، په هغه باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېر کابل میشت اندېښنه ده چې وړ ژمی مشهور دی. د دې خاري وبلو سیدونکې میرالم هم وای د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوچنیانو لپاره یو منروډي هم نشي برابرولای.
د ژمی موسم پر رسیدو دی او رسیدلې د ژمی دی. دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بے وسی ده، بیکاری ده، خلق د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړی واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغه ادارې له لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کوردننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسېږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، دا ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډېرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسېږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې راتلونکی ژمی به ډېر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلي دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي، دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند زبیالله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي په را رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400 زره ټنه سکاره په تخفیف ورکړي، خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادبای، یعنی یو ټن سکاره په 9,000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي و چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو بیل وړي شوی او زیات شمیر بیوزلې کسانې د خستو توان لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی و چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلې سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې په سلو کې 80% روغتیايي کارکوونکي کار ته د تک پر مال د طالبانو له لوري زورول کیږي. د غپانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیايي کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې امریکا او متحدین باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی او د دوی پر ضد تشش تبلیغات بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنا
دا روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري. وایي د خپلې کورنۍ لپاره یوازینی نفقه ګټونکې ده. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي نږدې هر ورځ کار ته د تګ پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لاره د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
و طالبا به خاطر از اینکه من محرم ندارم
دلیل پاره چیز محرم نلرم نگدیار او راست پلاره که پچه پایین کنو که ولار طالب وصلوال و لوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمالا خو کل بیخی دفتر تنجم او زیاد وقت نوقت رسیدم کل خو فکر کنم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وظیفه خود را رها کنم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوهنتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځینه روغتیا پالانې کار ته د تګ پر مهال د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی. په مرکه کوونکو کې نه هتیا روغتیایي کارکوونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکوونکي چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي. د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکې شوي چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي. دغه پوهنتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکو له قوله ویلي دي چې دفتر ته د تګ پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي. راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکي د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلوونکي له دې ویری چې په لار کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو له عمل کیږي. د جانز هاپکنز پوهنتون په راپور کې راغلی دی هم دا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکوونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده. پر راپور کې راغلی دی که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو ځورول او بد چلند تجربه کړی دی. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې دغه شان ویلی دی چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالی شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کور نه راوځي. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
تای مرکزونو ته ښځینه ډېر په مسؤلیتو پړې ده توګه ځي او هېڅ نوه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخ سوي دي. دغه ډول اوازې او دغه ډول سوې تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابول هڅه ده او پروپاګنده او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط هغه د بازار دننه کې یا کار ځایونو پر د تګ راتګ لپاره هېڅ شرط نه ده.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي. په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي. میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو. د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هر سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو. خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولې کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کرکټ مینوالو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یوه مهمه لوبه ده. دا د نړیوال جام د دویم ګروپ لوبه ده چې په سیډنی کې پیل شوې ده. هلته خو شپه ده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازدیګر دی چې دا لوبه روانه ده. اوس جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدی چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره ټارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلیرشتو بالونو باندې شپېته منډې کول پکار دي چې دا لوبه له پاکستان وګټي. پاکستان 168 په اول کې هدف ورکړی او تر هغه وروسته دغه هدف 122 ته د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبې وروستی حال و. اوس به له اسرار عالم مومن نه چې د پاکستان او د ساؤت افریقا او په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي، دا ورلډ کپ د دننه به پوښتنه وکړو چې دغه نننی میچ څومره مهم دی د پاکستان لپاره.
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان له وړاندې دوه میچونه بایللي دي او یو میچ یې یوازې ګټلی دی، او اوس پاکستان ته پکار دی چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه که پاکستان یو میچ هم بایلي د ټورنامنت نه به بیخي بهر ته شي.
د پاکستان بل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي، البته له بنگلاديش سره چې هغه د دوی آسیایي سیال دی. نو
بالکل بالکل، پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش دې ځله موږ ویل شو چې ښه فارم کې دی، او بل زه دا هم اوریدونکو ته وایم چې هم په دغه ورځ باندې په 6 نومبر باندې د اتوار په ورځ باندې د جنوبي افریقا هم میچ دی او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوبي افریقا نن میچ بیلی، نو لوړاندې د جنوبي افریقا 5 پوائنټس دی او په 2 نومبر باندې دا، نو بیا د پاکستان او جنوبي افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی. او که فرض کا د جنوبي افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم، نو بیا هم د جنوبي افریقا به 6 پوائنټس شي، او که پاکستان په دغه 6 نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي، نو بیا به د پاکستان هم 6 پوائنټس شي. دغه سې د هند له وړاندې 6 پوائنټس دي، او داسې ښکاري چې هند دا وروستی میچ چې کوم دی د زیمبابوې سره که پرس کاغه د باران د وجې نه کیږي او بیا هم ډرا کیږي، نو د هند یو پوائنټ ببل شي نو 2 پوائنټونه به شي. د انډیا تر ډېره حده موږ ویلی شو چې سیم فاینل ته وتلی ده، خو که پرس کا زیمبابوې نه هند خپل اخیری میچ بیلی او جنوبی افریقا هم خپل میچ گٹھی او پاکستان هم خپل میچ گٹھی، نو بیا بدا د دریو لوبډلو ترمنز مقابله وی پر رن ریټ پانی بوی.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت د چی پی اسانه باندې پوشي، مګر په ټوله کې دغه لوبي ګټل او تر هغه راورسته دی بنگلاديش سره چې کوم لوبه ده پاکستان د هغه ګټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعاوې رواني نو
خو بیا هم زه دوی ته د رن ریټ په اړه لږ معلومات ورکوم.
مهرباني، دا چې کوم ټیمونه په هغه کې دي په مقامو کې دي.
بالکل، د رنزونو شرح یا چې چا ډېر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې او په هغې باندې بیا فیصله کېږي. که پرس کا د هند جنوبي افریقا او پاکستان دوی یو شانته پوینټونه راځي، نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډېر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوبي افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.03، او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویلی شو چې د جنوبي افریقا رن ریټ د ټولو نه ښه دی، بیا پسې د پاکستان ښه دی، او بیا پسې د هند رن ریټ ښه دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننۍ لوبې ته. اوس په 19 بالو باندې 3 منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې دا اوتومات چخکاري، البته د دې لوبې حال ته پکتو پاکستان 92% یعنی د نننۍ لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغې ته پکتو باندې او هغه سختو شرایطو چې ساؤت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډ ټوکی وم چې دا وخت چې کوم نیدرلینډ دی په ګروپ بی کې او زیمبابوې دی، هغوی له ټورنمنټ یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم 6 پوائنټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوبي افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ ای کې چې کومه دی نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په 2 نمبر دی پوائنټونو سره، او آسټرالیا بیا په 3 نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه د افغانستان سره ده چې افغانستان وارله مخه تقریبا وتلی غوند دی ځکه چې ټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلو
ده افغانستان هم وتلی دی آیرلند هم وتلی دی د دې لومبي ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتلی دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو استرالیا انګلند او نیوزیلند هغه ټولو پنځه پنځه پوینټونه دي نو دغه سي په هغه مس کې به مقابله وي چې کم دوه ټیمونه به سیم فائنل ته ځي
ډېره مننه کوم اسرار علم مومن چې راغلی او د ساؤت افریقا جنوبي افریقا او د پاکستان د لوبي وروستی حال او تبصره مو راسره شریک کړه مننه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړی ارکلای کړی او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسۍ د پاموړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې زیلنسکی د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسیې د یرغل د ناکامۍ څرګندوي کوي نوریاس نوریا او نور جزئیات
ورسله هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه بیرته ورستنیږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغه نوې جوړجاړی هرکلای وکړ د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ته ورسله هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندې ساتلو په اړه له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسي دفاع وزارت ویلي چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه پرمختګ استایلی او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده زیلنسکی تیر شپه ملت په خبرو کې ویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوی موافقه عملي کېدل به دوام ولري زیلنسکی همدارنګه ویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده هغه زیاته کړه لاتو میاشت جګړې وروسته چې کرملین له اوکراین څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوی ده چې د روسیې تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوه سره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکراین د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکراین پر غلو بار کښتۍ به د پنجشنبې د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زیلنسکی هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه چې د ده په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره د جوړجاړي هرکلی کړی او روسیه هڅولی چې هغه دې تمدید کړي د اوکراین غلو د صادراتو د موافقې اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیې د منځګړیتوب ستاینه کړې خو دای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عملي کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم وربشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسېدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي د دغو مرغانو ښکار بې درېغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاو یو ډزې کوي نوموړی خپل ځار میټاخان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی را پیژني و مو غوښتل چې له میټاخان سره دغه غیر قانوني ښکار په اړه خبرې وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي دوی وایي په سردې بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو ښکار کیږي لایق احمد د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی نوموړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تللی او هلته یې لیدلی چې په مرغانو د درنو وسلو ډزې کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات ښکار کیږي په خپله مې لیدلی چې د ښکاري توپک تر څنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکایې ولي
امبان سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود
سلطان بند ته د چکر لپاره تللی وم هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول بیا نو دغه هیلۍ چیرې د بنغاړو ته راځي باید دغه کار مخنیوی وشي
باید از همې جلوګیری شوه
لایق احمد غوښتنه کوي چې دغه مرغان باید ښکار نه بلکې د هغې لپاره اسانتیاوې برابرې سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي اوس ته دغه ښکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړه، مسده ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثلا ونه ویشتل شي. دا اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثلا ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړه؟ دا ومنم، دا غوښتنه ده چې دا ونه ولي نه دا په افغانستان کې ښه دی چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسېدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهېږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکېږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي، له پردو ملکو هم دلته راځي، له دې پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. دې نسل سبا له افغانستان ورکېږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان تازار ورنه کړي او بې ځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ د خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته ازار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسېدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوندو ولسوالیو او اړوندو ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمی راغلی، چې یو لامل یې هم په بیارحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپله لاره او مسکن بدل کړي دي.
د خوست د صبریا او یعقوبی اوسېدونکي د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل لور ته د صبریا او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست صبریا او یعقوبی ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډېره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو 20 کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبریا او یعقوبی اوسېدونکي عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیايي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغه منطقې د پوره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزی لسا چې د هغې تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنګونو له امله چې هر کوټه کې سړک کینې نو هغې ته دا ترس کېږي چې که چېرته یو سخت بود روشي د تعمیر په مانی سومالی.
د صبریا او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د بزګرۍ په شارو بوخت دي، خو ځمکې للمیدی او د کاروندو د خړوبولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثر خړونو وړي دي او بعضی خطر کې دي. او دا ځمکې بیل بیل ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کاروندګر دي. نو موږ د دولت په خاصه د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور.
د صبریا د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د چکم سیلابونه رامنځته شول. د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوې سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړې دي. د غو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. کچېرې ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي او کچېرې همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاس ورکو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبریا او یعقوبی کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.